ډیره زیاته مننه کوم فرشتجانې قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د ازادي راډیو د یو ساعته خبرونې ته ښه راغلاست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبری برخه کې به واوري چې متحده ایالاتو او روسیې له افغانستان سره په درې اړخیزه غونډه کې سولې ته د رسیدو په لاره کې د افغان حکومت د هڅو هرکلی کړی. نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. قدرمن اوریدونکو خبری برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی خبرونه. د همدې خبرونو سرټکی، د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازی له طالبانو غواړي چې د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې پر خپل ژمنه عمل وکړي. د پکتیکا امنیتي چارواکي د طالبانو او پولیسو په نښتو کې د څلورویشتو طالبانو او دریو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ په جرمني کې د میشتو امریکایي پوځیانو د شمیر کمیدل تایید کړل. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازی وای طالبان باید د اورکم پرژمنه عمل وکړي او د ټولو افغانانو په ګټه د سولې لار خپل کړي. ستيفانو پونټي کورو پرون دوشنبه د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر سره د ویډیو کانفرنس له لارې په غونډه کې دا څرګندونه وکړه. ښاغلی پونټو کورو په خپل ټوئیټر باندې د دې غونډې په اړه لیکلی چې ډیره مهمه ده چې د بین الافغاني خبرو پر لور حتې دوام وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شوې لې چې دواړو لورو د سولې په پروسه کې د پرمختګ، د افغان ځواکونو د پیاوړتیا او د سولې له بهیر څخه د ناتو د ملاتړ، د جګړو د کمیدو، د بندیانو د خوشی کولو او د بین الافغاني خبرو د پایل په اړه بحث وکړ. د پکتیکا امنیتي چارواکي د طالبانو او پولیسو په نښتو کې د څلورویشتو طالبانو او دریو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پکتیکا د امنیت قمندانې ویان شاه محمد آریان پرون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
د تر پولیسو په مقابل ډز کې شپږ د ترهګر وسلوال ته مرجوب لا وشي دا چې څلورویشت د غوی وژل شوی او 12 نور ټاپیان دي. همدارز دي یو څو شمیر مسلې او مهمات هم د پولیسو لاس ته ورغلي او باید یادونه وکړو چې په یاد نه خته کې درې پولیس شهیدان او څلور نور ټاپیان شوی دي.
خغلی آریان زیاته کړه چې دا نښتې پرون ماسپښین مهال د پکتیکا په اومنی او بکیخیلو ولسوالیو کې وشوې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د کاپیسا سیمه ایز چارواکي وایي په تګاب ولسوالۍ کې په یوه نښته کې دوه پولیس او دوه طالبان وژل شوي. د کاپیسا د امنیت قمندانې ویان شایق شورش ازادۍ راډیو ته وویل نښته پرون په داسې حال کې وشوه چې طالبانو پر امنیتي پوستو ډله ییزې حملې وکړې. د شورش په وینا په دې نښته کې څلور ملکي وګړي او اووه سخت دریزې هم ټپیان شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په میدان وردګو کې د ملي امنیت یو کارکونکی د پروان ولایت په سیدخیلو ولسوالۍ کې په یو وسلوال برید کې وژل شوی. د سیدخیلو ولسوال احمد لمر عثمانیار دا خبر تایید کړ او ازادۍ راډیو ته وویل چې د ملي امنیت دا کارکونکی د رخصتۍ لپاره په پروان کې خپل کور ته تللی و چې پرون د سیدخیل ولسوالۍ په سیدوکان سیمه کې وژل شو. د عثمانیار په وینا پولیسو د پیښې په اړه پلټنې پیل کړي دي. تر اوسه هیڅ ډلې د دې وژنې مسؤلیت نه دی منلی. ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له روسیې غوښتي دي چې امریکایي وګړی پال ویلان ژر تر ژره خوشی کړي. مایک پومپیو په جاسوسۍ د دې متقاعد افسر تورنول ناوړه چلند بللی. د مسکو یوې محکمې پرون دوشنبه ویلان د جاسوسۍ په تور په 14 کاله بند محکوم کړ. نوموړی د بندو دروازو شاته محاکمه شو ځکه چې په شواهدو کې محرم اسناد و او همدارس د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره هم دا محاکمه علني نه وه. پومپیو ویل په دې محاکمه کې پر دې محاکمه خوشینای شوی او جدي اندېښنه لري چې ویلان له یوې عادلانه محاکمې بې برخې شو. په مسکو کې د امریکا سفیر وویل دا قضیه له عدالت سره ټوکې کول دي. ویلان د امریکا ترڅنګ د برتانیا، کاناډا او آیرلند تابعیتونه هم لري. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب وویل د ویلان د محکمې پریکړې دی ډیر نا امیده کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دې قضیه کې د بې عدالتۍ ادعا رد کړې. پنځوس کلن ویلان د 2013 کال په دسمبر میاشت کې په مسکو کې ونیول شو او د روان کال په مارچ میاشت کې محکمې ته وړاندې شو. نوموړی پر ځان لګیدلې تورونه ردوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په جرمني کې د میشتو امریکایي پوځیانو د شمیر کمیدل تایید کړل. ښاغلی ټرمپ پرون دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې د څرګندونو پر مهال وویل چې په جرمني کې د امریکایي ځواکونو شمیر به 25,000 ته راکم شي. هغه پر برلین تور ولګاوه چې د ناټو په دفاعي لګښتونو کې خپله ونډه نه پرې کوي او زیاته یې کړه چې په جرمني کې د پوځي ځواکونو ساتل امریکا ته ګران پرېوځي. د ټرمپ څرګندونې په جرمني کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو د راپورونو چې تیره اونۍ د جرمني او امریکا رسنیو خپره کړل لومړنی رسمي تایید بلل کیږي. اوس مهال 4,500 امریکایي سرتیري په جرمني کې دیره دي. پنټاګون پریکړه کړې چې له دې ډلې څخه به یو شمیر پوځیان پولنډ او نورو متحدو هیوادونو ته استوي او یو شمیر نور به امریکا ته ستنوي. او د قرغزستان صدراعظم د اداري فساد په تور له دندې ګوښه شو. محمد قلی ابیل غازیوف د راډیوي فریکوینسیو او څپو په پلورلو تورن شوی. هغه پرون د جون په 15 وویل چې په دې قضیه کې لاس نه لري او لګیدلې تورونه یې بې بنسټه دي. نوموړي ویل د فساد په اړه پلټنې پر حکومت، هغه هم په داسې حال کې چې د کورونا به وبا پر ضد په مبارزه بوخت دی، د خلکو اعتماد کموي. غازیوف د مې په 28 دوه اونۍ رخصتي واخیسته او پر همدې مهال د راډیوي فریکوینسۍ د پلورل کېدو خبر خپور شو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې د راپورونو لنډه برخه. امریکا او روسیه په ګډه د خبرو لاره سولې ته د رسیدو په برخه کې د افغانستان د هڅو هر کلی کړای دی. افغانستان، امریکا او روسیه پرون ماښام د افغانستان د سولې پر موضوع درې اړخیزه غونډه جوړه کړه. په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او د امریکا او روسیې جګپړو استازو ګډون کړی و. د موضوع نور تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د افغانستان، امریکا او روسیې درې اړخیزه غونډه د دوشنبه په ورځ جوړه شوه او د افغانستان د سولې په اړه خبرې پکښې وشوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په پرونی غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ګډون کړی و. په اعلامیه کې راغلي چې د امریکا او روسیې حکومتونو د زندانیانو د راخوشي کولو په برخه کې د افغانستان د ژمنو هرکلی وکړ، ځکه دا د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره یو مهم ګام دی. په خبر پاڼه کې د امریکایي او روسي چارواکو له قوله راغلي چې د جګړې ټول لوري غواړي د مثبتې فضا په پام کې نیولو سره چې اوس رامنځته شوې ده تاوتریخوالی کم کړي. په اعلامیه کې د دواړو لوریو لخوا بین الافغاني خبرو ته د چمتووالي هرکلی سوی او ویل سوي چې دایمي او پراخ اوربند باید د دغو بحثونو اصلي ټکي وي. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د افغانستان د سولې په خاطر سیمه ایز او نړیوال اجماع ته هم په اشاره راغلی چې اجماع په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره له مهمو مواردو ده. د خبر پاڼې په پای کې راغلی چې درو اړخونو، یعنی افغانستان، امریکا او روسیه، توافق وکړ چې د افغانستان د سولې اړوندو خپلو غونډو ته به دوام ورکړي. افغان حکومت تر اوسه د طالبانو 3,000 بندیان ورخوشي کړي دي او ژمنه یې کړې ده چې 2,000 نور زندانیان به راخوشي کړي. په بدل کې و طالبان د افغان حکومت 1,000 بندیان خوشي کوي. دا تر بین الافغاني مذاکراتو پیلېدو مخکې د طالبانو شرط دی. د افغانستان، امریکا او روسیې لوړپوړو چارواکو په داسې حال کې د سولې د هڅو په اړه خبرې کړي چې ټاکل سوې ده د ناټو د 150 غړیو هیوادونو دفاع وزیران سبا او بل سبا د کورونا ویروس بحران ته د رسیدو ترڅنګ د افغانستان د سولې په اړه هم خبرې وکړي. په دې غونډه کې چې د ناټو د 150 غړیو دفاع وزیران پکې ګډون کوي، په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت ارزونه هم کیږي. دا غونډه د ویډیوي کانفرنس په توګه جوړیږي. د دې غونډې په درشل کې ناټو ته د امریکا استازي کی بیلی هاچسن پر خپل ټویټر پاڼه د دوشنبه په ورځ په خبره کړې ویډیو کې ویلي چې هیله لري د بین الافغاني خبرو په نتیجه کې به داسې موافقه رامنځته شي چې تاوتریخوالي ته د پای ټکی کښېږدي. ناټو ائتلاف ته د امریکا استازي داسې وویل:
Now, Afghanistan finds itself facing a historic opportunity.
اوس مهال افغانستان د یو ټول شموله حکومت جوړولو او تلپاتې سولې تاریخي فرصت لري. افغانان غواړي دا جګړه پای ته ورسیږي او موږ هیله لرو چې د بین الافغاني خبرو په نتیجه کې به داسې موافقه رامنځته سي چې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي، انساني حقونه خوندي سي، قانون پر هر څه برلاسی سي، او د تروریستانو خوندي ځایونه د تل لپاره له منځه ولاړ سي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق پر اساس چې د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې لاسلیک سو، بین الافغاني خبرې باید د مارچ په 10 نیټه پیل سوي وای، خو تر اوسه دا کار نه دی سوی. افغان حکومت او طالبانو د یک شنبه په ورځ تایید کړه چې لومړی بین الافغاني مذاکرات په دوحه کې کیږي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی په همغه ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې حکومت توافق کړی چې یوازې لومړی غونډه په دوحه کې جوړیږي او د مخامخ خبرو ځای تر اوسه نه دی مشخص سوی. بل لور ته په قطر کې د طالبانو د دفتر ویاند سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل که د دې ډلې 2000 زندانیان راخوشي سي، دوی به په یوه اونۍ کې مذاکراتو ته چمتو سي. د سولې لپاره پر ټولو هڅو سربیره په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه نه ده کمه سوې او جګړه همداراز دوام لري، خو یوازې د کوچني اختر په 3 ورځو کې طالبانو او حکومت په تاریخ کې دوهم ځل اوربند اعلان کړ چې هر کله یې پر نړیواله کچه وسو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
او سم سالم محمد صالح ته غوښی چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوي.
له امریکا خبرېدونکو ورسپانې نیویورک ټایمز په افغانستان کې د کورونا وایرس د خبرېدو پر مسله لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې دې ټکي ته اشاره شوې چې په کابل کې د حکیم الکوزي د کلینیک مخې ته هر ورځ په زرګونو کسان ولاړ وي چې له دغه حکیم څخه د کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ ضد 3 څاڅکي درمل ترلاسه کړي. د لیکنې په حواله ځینې کسان دغه کلینیک ته خپل ناروغان په امبولانسونو کې راولي، ځینو کسانو په شا کړي وي یا یې هم په موټرو کې راخیستي وي. په دغو مراجعینو کې مزدوران، سرتیري او حتی د ولسي جرګې غړي هم شامل دي. د ورځپاڼې په حواله کله چې څو اونۍ مخکې روغتیا وزارت د لومړي وار لپاره د حکیم الکوزي د کلینیک د تړلو هڅه وکړه، خلکو چې د اعلان په غوسه کړي وو اعتراض وکړ، لارې او سړکونه یې بند کړل او ټایرونو ته یې اور واچاوه. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکي که څه هم د لابراتوار معایناتو ثابته کړه چې د حکیم الکوزي په درملو کې د نارکوتیک یا نشه یي موادو څو ډولونه کارول سوي، خو لیکوال پوښتنه کوي چې د حکومت بل اقدام څه و. لیکوال ورسته زیاتوي حکومت ورسته پر حکیم الکوزي فشار راوړ چې له کابل ښار ووځي. داسې ښکاري چې خلک له ناچارۍ څخه د حکیم الکوزي په 3 څاڅکو درملو له کورونا وایرس څخه د خوندیتوب هڅه کوي، هغه درمل چې روغتیا وزارت منع اعلان کړي دي. روغتیا وزارت پرون دوشنبه وویل چې په هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې تر 15000 او 500 اوښتي او د مړو شمیر 400 ته رسیدلی دی. دغه راز تر 500000 زیات کسان روغ سوي دي، خو اټکل دا دی چې په افغانستان کې شایي په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر خورا زیات وي. په لیکنې کې د کابل د والي محمد یعقوب حیدری خبرې هم راخیستل سوي چې په یوه وروستي کنفرانس کې ویلي وو احتمال لري چې یوازې به په کابل کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 1 میلیون زیات وي. د بی پولی ډاکټرانو سازمان یا MSF چې مرکز یې په پاریس کې دی، د کابل په دشت برچی سیمه کې د خپل فعالیت د بندولو او له هغه ځایه د خپلو روغتیایي کارکوونکو د ایستلو خبر ورکړی دی. دغه سازمان پرون دوشنبه په خپل ویبسایټ کې لیکلي دا پریکړه د برچی ملي سلبستري روغتون د زیژنتون پر وارد د می میاشتې د 12 د حملې په تړاو کړې ده. په هغه حمله کې 14 میندې په سیستماتیک ډول وژل سوې وې. دغه راز د بی پولي ډاکټرانو د ټولنې یوه قابله، دوه ماشومان او 6 نور کسان هم وژل سوي وو.
د ازادۍ رادیو خبرونه او ری قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو 19 پروگرام د ازادۍ رادیوي مجله خبريږي، خو له هغه مخکې د دې خبرونه وروستای راپور. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې رئیس یو ځل بیا له ایران نه غوښتي دي چې د دې مؤسسې څارونکو ته اجازه ورکړي څو هغه سیمې وپلټي چې د هیواد پکې اټومي مواد ځای پر ځای کړي دي. د دې ادارې مشر پرون دوشنبه له رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه څرګندونې وکړې. د نوموړي د څرګندونو جزئیات ملالۍ بشیر اوروي.
د جون په 15مه نیټه د دوشنبه په ورځ د نړیوالی اټومي انرژي ادارې رئیس یو ځل بیا له ایران وغوښتل چې هغو ځایو ته د څارونکو د ورتلو مخه نه نیسي چې د هیواد پکښې اټومي مواد ځای پر ځای کړي دي. د نړیوالی اټومي ادارې رئیس ماریانو گروسی په ویانا کې خبریالانو ته وویل چې تر څلورو میاشتو زیاته موده کېږي چې ایران دوو ځایو ته له ورتګه د دې ادارې مخه نیولې ده. د ده په وینا ایران شاوخوا یو کال کېږي له اټومي موادو او فعالیتونو سره اړوندو پوښتنو د ځواب روښانه کولو لپاره هیڅ بحثونو ته نه دی حاضر سوی. ده له ایرانه وغوښتل چې په چټکۍ سره دې همکاري وکړي. ده زیاته کړه چې ده په دې اړه د ایران لوړپوړو چارواکو ته ویلي دي. گروسی ویل موږ دې همکارۍ ته اړتیا لرو، زه خفه یم په داسې وخت کې موږ پر دې موضوع سره مخالفت لرو. که څه هم دا دوه ځایونه د ایران د اټومي فعالیتونو مهم ځایونه نه ګڼل کېږي، خو دا اداره وایي چې ایران باید له تیرو شلو کلونو راهیسې خپل اټومي فعالیتونه او مواد روښانه کړي. د نړیوالې اټومي ادارې رئیس رافائل ماریانو گروسی په خپلو خبرو کې زیاته کړه ایران په جنوري کې اعلان وکړ چې اټومي پروګرام به په عملیاتي برخه کې له هیڅ ډول محدودیت سره مخامخ نه وي، او وروسته له هغه به له ادارې سره د پخوا غوندې همکارۍ ته دوام ورکړي. خو تر اوسه ادارې هیڅ تغیرات نه دي لیدلي چې ایران په اټومي برخه کې له خپلو ژمنو سره اړوند راوستلي وي. ایران وایي نړیوال اټومي اداره هیڅ قانوني حق نه لري چې د دې هیواد اټومي ځایونه وڅاري. ویل کېږي له 2000 کال راهیسې په یادو دوو ځایو او یو بل ځای کې فعالیتونه دوام لري، او دا له هغه وخت مخکې دی چې په 2015 کال کې ایران د نړۍ له شپږو قدرتونو سره اټومي موافقه لاسلیک کړه.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې نوې غڼې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غڼه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه په هوټلونو کې د موسیقۍ د اوریدو د دود پاړه یو راپور برابر کړی.
او جای اوس سیریالو نیولی دی، ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورسئ هلته تلویزیون نه دی.
په هنر جاج کې به د احمد شاه بابا ادبي بهیر د کارونو جاج واخلو.
نور کم مېلمانه چې دلته راځي موږ هڅه کوو چې دغې سره اړیکه وکړو.
په فنکار برخه کې به له پوهان ډاکټر یار محمد یزال سره د هغه په فن خبرې وکړو.
تخلیق دی بل تدریس دی او بل تحقیق. تدریس سره تحقیق سره او تخلیق سره زمینه لري.
په ځرپاڼه کې به د کوچنیانو لپاره یوه لنډه کیسه شپنه او خاپیری واوري.
خاپیری شین خاله شپنه د ځان خوا ته نږدې کړه او ورته یې وویل، نو ته چیرې وې چې پس دې ورک شو؟
او په ورېښمین خیال کې به ډکلمه شوی غزل واوري. ازرائیلا پارام مسا واخله، ازرائیلا پارام مسا واخله، شاته مګوره هیڅوک د ژړا نشته، یو مزدور په ژړغونی انداز وی خوشاله شتا خو په برخه زما نشته.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
فرهنګ د بدلون په حال کې دی، لکه څنګه چې زمان تغیر کوي همداسې د زمان له تغیراتو سره سم فرهنګونه هم بدلیږي. د فرهنګ ټول مادي او مانوي توکي د انسان د غوښتنو، علاقو او چلندونو پر بنسټ بدلون مومي. هغوی چې د فرهنګ ساتنې دنده پر غاړه لري کوښښ کوي چې ښه فرهنګونه لا ترویج او بد یې له منځه یوسي. دا چاره ځینې وخت په شعوري او ځینې وخت په غیر شعوري ډول صورت نیسي. اړینه ده چې له فرهنګي بدلون او رغښت سره شعوري چلند وشي. په همدې هیله نننۍ مجله پیلو او په پیل کې غزنی ته ځو. پخوا به د غزنی په هوټلونو او رستورانتونو کې ډېرې نرمې او آرامې سندرې غږېدي، او دا کار د دې لپاره کېده چې د مشتریانو پام راجلب کړي. مګر اوس دا دود یو څه کم شوی. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه یو راپور برابر کړی.
سنم خپل مې نکړي، د غزنی ښار د پرخې څلور لارې تر څنګ د سړک پر غاړه د هوټل مخې ته یو دېرش کلن ځوان ولاړ ګوزی په لاس کباب پخوي. دا کباب خوږ بوی لټېږي خو تر څنګ یې سندره هم چالانه ده. دا په داسې حال کې ده چې یو وخت به د غزنی ښار پر ډیری واټونو د ورځې او شپې له مخې په هوټلونو کې نرمې او نازکې سندرې اورېدل کېدې. د هوټلونو مالکانو به د خپلو مشتریانو د راجلبولو، په هوټلونو کې د خلکو د شور کمولو، د خپلو مشتریانو د خوشحاله ساتلو او په آرامه فضا کې د ډوډۍ خوړلو په موخه دغه کار کاوه. خو اوس په دغه دود کې لږوالی راغلی دی. دوی لاملونه بیل بیل شوي. په کولای سب سیمه کې د یوې زړې ودانۍ دوهم پوړ ته پر وسپنیزه زینو وختم. په هوټل کې ځینې کسان په ډوډۍ خوړلو بوخت دي، خو دلته سندره نه بلکې راډیو چالانه ده.
آزادي او اوریدونکي،
له هوټل چلوونکي څخه مې پوښتنه وکړه چې پخوا به په هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې، ولې په دغه دود کې لږوالی راغلی دی؟ له ځان پیژندلو څخه وروسته یې راته وویل:
رحملا یم، د میرویس هوټل هوټل دغه دما ده. وینې زیاتې، ګرم زیاتې، لوغه خطر نه چلانی خامخا چې یوه ورځ چلان کې بل ورځ وای وای دا ګرم د وروره ته موږ ته ګرم ته جوړ کړه راډیو بند بند هوټل
دی. هوټل ته مخامخ یو بل هوټل ته ننوتم. دلته خاموشي ده. هوټل چلوونکی محمد ظاهر ځان را پیژني او وایي دلته ګرم دی، خلک د سندرو اورېدلو توان نه لري، ځکه مو ټول شان بند کړي دي.
دلیل موسیقی د غزنی
په غزنی کې په هوټلونو کې د سندرو د نه اورېدلو دلیل دا دی چې خلک له جګړو ستړي سوي دي. خلک ستړي دي، پر لارو ولسوالیو او ښار کې جګړې دي. که چیرې موږ ټایپ چالان کړو، خلک بد وړي او غوښتنه کوي چې دا بند کړي.
موږ خاموش
تاسو اوس څه چلنو؟ نه ته چلنو، راډیو چلنو،
اوس موږ هیڅ شی نه چلنو.
له پکتیکا څخه راغلی زلمکای هوټلی بیا په هوټلونو کې د سندرو نه چلول په سواد پورې تړي. دی وایي ځکه اوس خلک سندرې نه اوري چې خلک تعلیم یافته سوي دي.
نوم محمد ذاکر کټواز، دلته مې هوټل نه په غزنی کې زغبر په دې لسته سبق خبره. موږ خلک لږ تعلیم وکړو، تعلیم لپاره خلک پته غواړي چې چالي هوټل کې.
له میدان وردګو ولایت څخه راغلی هوټلی بیا وایي له خاورې د وینو بوی راځي، خلک د ګرم له امله سندرې نه اوري.
محمد شاه وردګ هوټل نه ور خپل غریبي ده کوي، خلک جګر خون دي، نه سندره به سره کوم وایي.
که د هوټلونو مالکان وایي چې په هوټلونو کې د سندرو په دود کې کموالی راغلی دی، نو علم خان احمدي چې هوټل ته د ډوډۍ خوړلو لپاره راغلی دی وایي پخوا به هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې، خو اوس د هغه سندرو ځای بهرنیو سریالونو، راډیوګانو او یا هم نعتونو نیولی دی.
اوس ستا خو ډېر کم ده او جای اوس سریالو نیولی ده، ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورسي هلته ور تلویزیونونه دي، اوس سریالونه پکې شروع وي. دغه ډېر دی، ډېرې هغه پخوانۍ سندرې و هغه شی اوس کم دي، نشته دومره.
یو بل کس هم له ډوډۍ خوړلو څخه وروسته ازادي راډیو ته وویل: پر ډوډۍ به مو خوند واخیست، ارامه ارامي وه، هیڅ غم نه و. اوس خو په ګرم اخته یو، سندرې به څنګه اورو؟
نو می محمد حکیم ده، نو ولی بم نخ خو زو بم لونده سو کراری بو وینی بنو یم، مقصد خیر و خیرات بو وس غور ټول ګرمن دي غمن دي سره.
دا په داسې حال کې د چلا هم په ډیرای هوټلونو کې ټیپونه پراته دي، خو سندرینه ورڅ خاوریدل کیږي. رحیم الله ل ټیپ څخه کالای پورته کړ او سندره یې راته چالانه کړه.
په دودیزو ټولنو کې ځینې ځانګړي او نالیکلي قوانین وي چې د دغې ټولنې اکثره خلک بیا د همدغو نالیکلو قوانینو په اساس خپلې ستونزې هواروي. پښتانه بیا دا ډول قوانین بیخي زیات لري. پښتونولي د پښتنو په تاریخ کې داسې یو نالیکلی قانون دی چې زرګونه کاله قدامت لري. اوس هم په اکثرو پښتون میشتو سیمو کې خلک خپلې شخړې د پښتونولۍ په دود سره حلوي. دا قانون ځینې نیمګړتیاوې او ښېګڼې هم لري. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال باز محمد عابد راپور اورو.
پښتونولي د پښتنو داسې یو نالیکلی قانون دی چې زرګونه کلونه قدامت لري. سره له دې چې اوس شرعي او مدني قوانین هم شته، خو د پښتونولۍ قانون ته په اکثره پښتون میشتو سیمو کې خلک قائل دي. اوس هم اکثره پښتانه خپلې ستونزې د پښتونولۍ په قانون حل او فصل کوي. لیکوال او کره کتونکی اسدالله خالیز وایي چې هر هغه څوک چې د پښتونولۍ له قانون سرغړونه کوي له پښتونولۍ نه وځي.
د پښتونولۍ خپل خواږم شته په بعضو برخو کې لږ تراخم پراته دي. خواږې په دې کې دي چې هغه تیګه تړه نرخ چې څه شی وي هغه ټولنیز قرارداد په خپل ځای خوندي دی. که څوک د سرغړونه کوي نو د پښتونولۍ نه وځي، او د پښتونولۍ نه وتل د پښتون دپاره غټه سزا ده. خو اوس پښتون اپډیټ شوی دی، پښتون د پخوا په پرتله د نوي عصر سره ګډ مزلونه کوي. توقع دا ده چې د پښتونولۍ هغه کوم اصول چې دي هغه لا پسې اپډیټ شي، کوم ارزښتونه چې د ټولنې د رفاه لپاره، د یووالي لپاره، په یو غږ د راپورته کېدو لپاره، دا دي داله پسې پراخه شي او ګټي خلکو ته څرګند شي او لا تکثیر شي. په نورو ځایونو کې د پښتون دغه موجود منفي انزور چې نور ته د خپل سیاسي استفادې لپاره ګټه پورته کوي، دا بنړیوال په اصلي معنا او پیژنې شي پښتون په ژوند مئین سړی دی.
په پښتونولۍ کې داسې رواجونه هم شته او په یو شمېر سیمو کې اوس هم پالل کیږي چې د بشري حقونو سره په ټکر دي، لکه په بدو کې د نجونو ورکول. خو لیکوال او کرکتونکی انجینر ستانمیر زهیر وایي هغه وخت چې شرعي او مدني قوانین نه وو، نو د پښتونولۍ په قانون کې د نجونو په بدو کې ورکول د دوه کورنیو یا قبیلو ترمنځ دښمنۍ په دوستۍ بدلولی.
اصلا دغه د پښتونولۍ کوم قانون چې نن په کتابونو کې درج دی او خپل ځانګړي اصول او عنانات لري، دا هغه وخت رامنځته شو چې پښتنو خپل ځانګړی او متمرکز حکومت نه لاره، او دوی مجبور وو چې د خپلو ستونزو او مشکلاتو د حل لپاره یو اصول او پښتونولۍ قانون ولري. په بدو کې ورکول دا خپله هم ډېر پخوانۍ ریشه لري. د خپل وخت ګټه خو یې دا وه چې هلته د دوو کورنیو ترمنځ داسې پېښه شوې چې یو مړی شوی، بیا یو د بل نه بدل اخلي، په لسګونو کسان یو بل طرف ته وژل شوي دي. دغسې قانون به ونو بیا به مشران راټول شو، او دغسې به و چې دواړه به یو بل ته د خپلوۍ لاس ور وغځو. دا د خپلوۍ لپاره ټوله رشته او د هغه چې وه دا په خپلوۍ سره تړلې وه، نو د مړو او د بې ځایه وژنو مخنیوی کېده.
لیکوال او کره کتونکی راحت ګل زرمل وایي اوس چې اکثره پښتانه ځوانان تعلیم یافته شوي، د پښتونولۍ له قانونه وخت په وخت بد رواجونه مخ په ورکی دودی.
پښتونولۍ داسې یو قانون دی چې د پښتون میشت سیمو د اوسیدونکو نه علاوه د ټول انسانیت لپاره پکې حقوق، وجایب او د ټولنې تنظیم پکې سنجول شوی دی. پښتونولۍ قانون د وخت ضرورتو سره سم اپډیټ شوی هم دی، او په دې کې ځینې تغییرات راغلي دي، مثبت او منفي تغییرات د وخت سره پکې راغلي دي. په اوسني وخت کې د پښتونولۍ د قانون ځینې هغه مواد چې د ټولنې او د اوسني عصر د پرمختګ سره په ټکر کې دي، خپل پښتانه یا د دې سیمې اوسیدونکي چیلنجوي. پښتانه زیاتره د دې غوښتونکي چې د وخت د تقاضا او سرسم د پښتونولۍ په نالیکلي قانون کې د تغییرات راشي.
که څه هم اوس پښتانه د شرعي او مدني قوانینو لرونکي دي، خو بیا هم په اکثرو سیمو کې خلک خپلې دعوې او شخړې د مدني او شرعي قوانینو پر ځای د پښتونولۍ په قانون لکه جرګه، نرخ، لار او نورو ارزښتونو حل او فصل کوي.
د کابل په احمدشاه بابا مینه کې هر جمعه یو شمیر ځوانان د احمدشاه بابا ادبي بهیر تر نامه لاندې راټولېږي. دوی مشاعري کوي، غونډې کوي او یو شمیر ځانګړي هنري غونډې هم جوړوي. د پښتو ژبې او ادب د لا بډاین لپاره هلې ځلې کوي. دا چې د دوی له فعالیتونو ښه خبر شو. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د دغه بهیر لغړی عبدالحلیم همت سره د احمد شاه بابا ادبی بهیر په کارونو او فعالیتونو غږیدل یو.
هنر جاج
همت صاحب ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت مو مختراک او پښتنه دا کوم چې تاسو خو په اوس وخت کې د احمد شاه بابا ادبی بهیر غړی یې. په دې ورسره کې چې زه څومره ګورم یو شمیر بهیرونه جوړ شول بیرته رنگ شول جوړ شول بیرته رنگ شول. خو د احمد شاه بابا ادبی بهیر په اړه چې زه څه اورم ما لپاره کاملا متفاوت دی. دغه بهیر ډیر خروان دی راځي په څه کې دی ولې دغه بهیر ډیر خروان دی نسبت نورو ته؟
یو خو د دې بهیر هغه د کامیابی راسته ده چې ټول ملګری په اخلاص باندې دلته راځي. ټول ځوانان دي او مینوال دي د ادب مینوال دي ټول په خپل تخلیق کار هم دي یعنی فنکاران هم دي څوک شعر لیکي څوک کیسه لیکي. نو یو تندا یو ذوق او یو اخلاص پکې موجود دی دا اوله خبره. دویمه خبره دا ده چې هلته دغه د څرڅ چوړاندې کیږي دا په منظم ډول باندې وړاندې کیږي. مثلا هلته د کرکتنې برخې شته دی او په کرکتنه کې هم په نثر باندې کرکتنه کیږي هم په شعر باندې کرکتنه کیږي. او دا کرکتنه چې کیږي نو هغې دپاره وخت ورکول کیږي او ډېر کوشش کیږي چې ډېره هڅه کیږي چې څوک خفه هم نشي. یعنی یو څه معیارونه هم په نظر کې ساتو معیار هم په نظر کې ساتو. بل لویه خبره دا ده چې د یوازې د شیر ته مونږ دا بهیر نه دی وقف کړی. دا یو څه فکری کارونه هم کوي ورسره د فکر د جوړونې د فکر رغونې خبره هم پکې شته دی. ځانګړي میلمانه لرو اکثریت که په میاشت کې یو ځل که په میاشت کې نوي کله کله بیخي مسلسل هم لرو. خو میاشت کې یو ځل یو میلمه پیدا کوو یو استاد پیدا کوو چې په داسې موضوع سره وغږیږو چې هغه په هغه برخه کې یو ځای ته رسېدلی وي یا په اصطلاح درته ووایم چې کار پوه وي پکې یو متخصص پکې ولري یا ښه تجربه پکې ولري. دا برخه هم ده. دریمه برخه دا ده بل موضوع پکې دا ده چې دغه کارونه چې دي د دې څوکې د مالکیت خبره نه کوي. یو خبره کله چې بهیرونه خرابېږي هغو بهیرونو کې د مالکیت موضوع ډېره مطرح وي. یو څوک په نوم دي چې دا زما دی او کله چې په دې باندې نوم کې خودل شو چې دا زما دی نو هیڅوک ورته نه ځي.
نو دا خو مفت کار دی خلک خو بیا تونه کوي.
نو دغه شانتي په دې بهیر کې که څه هم دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی په اول سر کې ایجاد یو شمیر ځوانانو کړی دی. زه ډېر وروسته ورته راغلی یم تقریبا زه د مدریم کال دی چې یا زیات نه زیات دو نیم کاله کېږي چې زه دې بهیر سره ته ورغلی یم ځکه زما هلته اوسېږم او زما پخوانم دغه ذوق او تنده ده چې چېرته بهیر وي هلته ځم. مثلا په پېښور کې افغان فرهنګي ټولنې ته ورتللم افغان ادبي بهیر ته ورتللم د ساحو لیکونکو مرکې ته د قلندر مومند صاحب دغه مرکې ته ورتللم. زما شوق دی او علاقه مې ده چې کینم ډېر څه واورم نوي څه واورم. نو دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی ابتکار یې هغوی کړی دی او دغه ابتکار تر اوسه پورې ساتلی دی. نو مهمه برخه دا ده چې د مالکیت موضوع پکې نشته.
او همات صاحب زما په فکر یو لامل به دام وي چې د ګڼو نورو بهیرونو تاسو هغه لیدلی دي د هغې هغه نیمګړتیاوې په پام کې نیولی دي نو دا به اوس نه خرابېږي.
یقینا دا خبره هم ده.
اوس نو راځم یوې بلې پوښتنې ته او هغه دا چې تر اوسه پورې تاسو کومې کومې غونډې نیولي په کومو کومو مسایلو باندې بحثونه کړي دي؟
ما تاسو ته وویل چې په دې کې فکری خبره هم شته دی او په کې ادبي خبره هم شته. نو د فکری خبرې په مثال کې په نمونه کې مثلا مونږ د استقلال د ورځې پاړه باندې په
غازی امان الله خان د په جون باندې د په هڅو باندې او د چې د کوم غواخونو سره مخامخ خو یا د کوم مبارزو سره مخامخ خو په دې اړه باندې مونږ یو غونډه درلوده او چې هم ورسره مخ خو اره غونډه چې به مونږ لرو یو ساده مشاوره هم ورسره لرو. مثلا په تیر کې مو د عدم تشدد یا د نه تاوتریخوالي یا د ولسی مبارزې د سرلاري فخر افغان باچا خان د غوی د جون او هڅو پاړه باندې وغونډه درلوده چې خلکو ته ورو پیژنو ځوانان ته ورو پیژنو چې باچا خان څوک څه کول سیاسي مبارزې کم رنگ راوړ یا رانه وړ په خپله د ولسی سمون د پاره یې چې کم کارونه کړي دي لکه اپروچونو یا روشونه کار اغسته لڅ سره مخامخ او خر بل اخر څه وکړل دنه د ژوند د شناخت پاړه باندې دغه شانتي په ادبي موضوعاتو باندې هم موږ خلک راغواړو. مثلا د نمونه په توګه باندې استاد منل شاعر پیر احمد کاروان چې دوی موږ سره خپل تجربه شریک کړي د شعر پاړه باندې چې د کشیر لیکي څنګه یې لیکي دا یو هنري شعر ته په کم نظر باندې ګوري کم توکي کمې ځانګړتیاوې باید ولري. همدغه شانتي مثلا زمونږ د افغان ادبي بهیر په خوانې غړی او استاد ډاکټر صاحب نورالحبیب نثار اوی مونږ سره په هندي سبک باندې وغږی دا چې هندي سبک ځانګړتیا څه شی دی اوس څوک د دې نمائندګي کوي مخکې چا څوک په دې کې سرلاري او نامتو خلک پکې څوک وو. همدغه شان نور ډیر استادان مثلا محمود ایاز فکر کوم غونډه کې تاسو مر سره شریک وای د کوټه نه راغله او دلته مونږ دغه شیرونه واورېدل دغه د هنر نه خبر شو. نور کوم مېلمانه چې دلته راځي مونږ هڅه کوو چې دغه سره اړیکه وکړو پر روانو یعنی ډیر زیات تقریبا استاد اجمل خکله هغه مونږ سره خپل تجربه شریک کړي چې خپل یو خنقاد دی نقاد هم دی او خپل یو خفنکار هم دی خشایر هم دی د ډیر زیات استادان مونږ راغوختي دي دلته چې د ځوانانو سره خپل تجربې هم شریک کړي نوې خبرې هم ورسره وکړي. په خپل ما ډیر کرته کوشش کړی دی چې لیکچرونه په لنډه کیسه باندې څنګه لیکل کیږي لیکچر ورته ورکم مسلسل دوه درې لیکچر په دې موضوع باندې مثلا د یو هنري شعر ځانګړتیاوې څه دي یو دوه درې لیکچر په دې باندې نو غونډې همدغه شان روانې دي چې اکثر کوشش کوو چې یو غونډه ولرو چې کره کتنه ولري او ورسره زیاده مشاعره ولري بل غونډه داسې ولرو چې پای کې یو میلمه ځانګړی میلمه ولرو دغه لیکچر واورو او البته کوشش کوو چې هغه استاد سره په دې مشوره وکړو چې هغه په کومه برخه کې مونږ ته ډیر معلومات راکولای شي نو هغه برخه انتخاب او ملګری راضي هغه ته غوږ نیسي.
مننه احمد صاحب. د روسي پښتنې په توګه د بهیر د لا بهبود او همدارنګه د ځوانانو د فکری رغون او 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 د هنر د پیاوړتیا لپاره راتلونکي پلانونه څه دي؟
من عملاً چې اوس په کوم برخه باندې کار کوو هغه د غزوانان ملګری دي دی ډیر نوښت ګرځي زه ډیر زیات دوی سره په دې همکاري کوم همکار پتو غوښنه ور سره کار کوم ځینې کوم خپل نظریات مې چوي چې دوی سره شریکوم او یال ته په کندو کې تپندغه په تنظیم کې ور سره یو څه کوشش کوم. دی د افغان د احمد شاه بابا ادبي بهیر دغه ملګری چې دی غړي چې دی دا ډیر زیات نوښتګر او مفتکر کسان دي. اوس فعلاً په دې باندې کار روان دی چې مونږ په احمد شاه بابا مینه کې یو عامه کتابتون جوړ کړو د احمد شاه بابا ادبي بهیر له طرفه او طریقه یې همدا ده چې هر څوک هر ملګری چې راځي هغه ځان سره کتابونه راوړي یو خاص کس ته سپارو هغه جمع شوي دي او یو ځای ورته پیدا کوو چې د عامه کتابتون د خلکو د ذهنونو د روښانه کولو لپاره دلته کینی مطالعه وکړي بغیر د نن کتاب واخلي یا پیسې پرې ورکړي یو دا اړخ دی. دویم اړخ دا دی لکه مخکې چې مې درته په یو د بل اړخ دا دی چې موږ غواړو چې دغه بل ډول یو د جمعي کره کتنې په ځای باندې جمعي کره کتنه خو دا خو دغه چې موږ مخامخ په یو نثر باندې یا په هنر باندې خبره کوو او راوړي موږ ته وایو به په خبره کوو نو دې په ځای باندې موږ کوشش کوو چې یو دغه بل لار هم چې یو فنفاره د چا سره مخکې یو هفته شریک شي او نه مخکې شریک شي او بیا په غیبه نه ځنې ملګری کار وکي وی ګوري دغه
د لیزر کرکته نه معیاري کوي
نه معیاري کول د پاره کار کو چې دا معیاري کو علاوه د دینه د لیکچرونه به هم ولرو، خو د لیکچرونو ترڅنګ غواړو چې یو موضوع وټاکو، ځنه اونۍ ځنه یو موضوع وټاکو، هغه موضوع ځنه استادانو ځنه ملګرو ته وسپارو چې په هغه یو موضوع باندې وغږیږي. مثلا د مثال په توګه باندې مونږ وایو چې لنډه کیسه، په لنډه کیسه باندې ډیر خلک به خبرې کوي، خو مونږ وایو چې دغه په دای باندې ډیر ملګری وغږیږي، او دا غټیر ملګری د دوی مونږه هغه طرز فکر یا مختلف زاویونه ورته ګوري، دا مختلف زاویونه کله چې یو موضوع ته وکتل شي ډیر نوی څه کې پیدا کی. دا یو مثال دی. یا په نورو علاوه د دینه نور موضوعات چې کوم دي چې غاز مونږ د جون سر تړلې دي، په غوی باندې بحثونه وکړو او ډیر ملګری پر خبره وکړي، دا هم یو خبره ده. نو هڅه کوو چې د بهیر نورم پسې پیوړې کوو، معیاري کوو، او په دې کې د ځوانانو ډیره زیاته ونډه ده او د هغه استادانو کې ډیره زیاته ونډه ده چې همیش نه پاره په ورین تندی باندې زمونږ بلنه مني او راضي مونږ ته وخرا کوي.
ډیره مننه احمد صاحب ژوندی اوسې. پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد، لیکوال او شاعر دی. هغه وایي چې په دری ژبه کې د لومړي ځل لپاره هایکو لیکلې ده چې په نږدې وخت کې به یې ټولګه هم د چاپ په ګاڼه سنبال شي. د فنکار په نننۍ برخه کې د نوموړي ژوند او فن ته تم کیږو.
فنکار
جناب ډاکټر صاحب ډیره مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت موږ ته راکړ او پوښتنه کوم. کڅام زموږه هغه ملګری یا غوړیدون کې چې هغه د ادبیاتو سره لاسو کار لري، هغه خو بساس له نامه سره اساس له کارونو سره ډیر آشنایي، خو هغه چې نوې زموږه د رادیو اوري او یا ځوانان دي کاغوی د پاره تاسو خپل ځان ورو پیژنې په هانسه بیا ځال څو
پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي استاد.
استاد که د ماشومتوب په اړه راته وایي، کوم ځای کې وو، زده کړې دې چیرته وکړې؟
لغمان ولایت کې په 1983 لیکدیز لمریز کال زیږیدلی یم، او لومړنۍ زده کړې مې د ډیوي په لومړني ښوونځي کې ترسره کړې، منځنۍ زده کړې مې د هم د ډیوي په ښوونځي کې او لیسا می د لغمان د روخان پولیس کې په 1955 کال په تر سره ولې د کابل پوهنتون ته راغلم، او کابل پوهنتون نه په 1988 کال فارغ شوم. بیا مې ماستری هم دته وکړه.
ماستری دې په څوم کال کې شوم؟
ماستری کې په 1955 کال کې ماستری نه زه فارغ شوم. ولی زه بهر ته لاړم د یو څو وخت لپاره، زما تیزس پاتې شو. بیا مې تیزس په 1989 کال کې ولی کو هغه مې دفاع
کړ،
یعنی په حقیقت کې زه په 1989 کال له ماستری نه فارغ شوم.
ادبیات ته څنګه راغلی؟ علاقه دی وا که نه تصادفي کانکور کې کامیاب شو؟
ماشومتوب نه مې له ادبیاتو سره ډېره مینه وه، له ټولو څانګو نه، له ټولو رشتو نه، له ټولو پوهنځیو نه زما زیاته مینه له ادبیاتو سره وه. او له بلې خوا نه داسې یو وړه لنډه خاطره به درته ووایم چې یو څوک وو په نوم د طاهر خان، د دې ساينس پوهنځي کې د تا محصل وو، او د سره د دې سلګره مایو غونډې مو ولې باستې دا د په ساينس کې ډېر په دې د برابرته مو ته زمون کوونځي ته هغه به مونږ ته درې درسونه راکول افتخاري. دا خبرې به کولې د کابل پوهنتون د استادانو نستاینه به کولې، زنو استادان داسې ماهر دي، داسې لایق دي، داسې پوه دي. اما چې وینې زما د ادبیاتو سره او زما د پوهنتون سره د استادې مینه پیدا شوه، او دا ویله چې زه به څنګه وکولای شم د کابل پوهنتون استاد شم، او بل اخره ته په تلاش مې کوو، کوشش مې کوو، تکل مې کوو، ځکه چې پرله پسې هڅې ملغلرې دي، او بل اخره زه خپل هدف ته ورسېدم او دا دی نن تاسو سره دلته پوهنتون کې ناستم.
یعنی ادبیات ته ستاسو را تک شعوري و، د ما ماشومتوب ستاسو سره علاقه وه، بیا د پوهنتون د استادۍ کار څنګه شو؟ څنګه دلته راغلی استاد شوې؟
خو زه د لسانس دوره کې زما نمرې نوینه پورته فیصدي مې او دوه نمره فارغ وم، نو په هغه حساب باندې بیا د طالب تربیه پوهنځي ته هلته درخواست ورکړه. اولته زه جذب شوم، هغه وخت کې دغه امتحانونه او دغه نه وو، نمرې مې ډېرې وې، نمرې مې ډېرې وې او هغه زما استعداد و، نو هلته جذب شوم. بیا که زه یو لس دولس کاله هلته استاد وم د طالب تربیه پوهنځي، بیا کله چې طالبانو وخت و رښتیا پاره پوانزی که رئیس دی پوانتون مانه وقتل چی باید دی عدبیات پوانزی مرستیال شم.
زما در اداری چه رو سر چندن می نشتا
نو ما اختمون بایلی چیز در کار نشما کروی، زی فقط درس و تدریس و در خبری کرو نشم. زما خو خیف نظر که ونی نولا و زی در فاکولته معاوین و تاکن شدم، چی کلا تشکیل را پوی خیلو که زی معاوینی فورا می عریضه و کرلا و زن نرا تبدیل که کابل پانتوفت لا معاوینیت نو در اداری نه زن خلاص که عبدالت در استاد
پوانسی تو خودلت در جبو عدبیات پوانزی پختو چنگی که استادی لزگون سلگون تزوایم چی زرگون ماسیرین و مروزلی در درس او در تدریس خواهی وقت مگر لیک لیکوالی چیرانه داشن لیکوالی مکل شروع
بله. زما دغه درې مسؤلیتونه سره ډېره یعنې علاقه مې ده، چې یو تخلیق دی بل تدریس دی او بل تحقیق. یعنی تدریس سره تحقیق سره تخلیق سره زمینه لري. نو د لیکوالی سره مې دغه مسئلې په دوره کې زما مینه وه او کتابونه مې لوستل، اثار مې لوستل او په دې حساب باندې چې د لیکوالي هغه خط هم جدا دی، یو بری تحقیق دی څېړنه ده، یو څو محقق دی څېړونکی دی، ولې لیکوال نه دی؟
بل
لیکوال هماغه څوک دی چې له ځان یو شی ایجاد کړي، ادبي او هنري لیکنې وکړي، مثلا ناول ولیکي، رومان ولیکي، لنډې کیسې ولیکي او نور داسې واړه واړه نثري ژانرونه ولیکي. نو په هغه حساب باندې لیکوال دی، ولې یو څوک ډېر ښه محقق وي څېړنه به کوي کتابونه به لیکي، ولې دغه ډول یو پنځګر به نه خبره. نو هغه ته موږ لیکوال نه شو ویلی، لیکوال هماغه څوک دی چې په خپله دغه ډول استعداد ولري، مطالعه ولري او هنري اثار ایجاد کړي.
او نو څه څه دي ولیکل په پنځ کې په تحقیق کې؟
ما یوه نثري ټولګه مې چاپ کړې د رنګه ګدایان په نوم باندې. رنګه ګدایان په نوم یو هنري اثر چاپ کړی دی او ډېر پخوا چاپ شوی، تقریبا یو نه لس کاله کېږي. خو انشاءالله په آینده کې یو څه مې نور هم پیلې کړي دي، بیا یې چاپوم. بل دغه هایکو ده، په هایکو باندې ما څېړنه کړې ده، یو لوی اوږده سړی مې ورکړې ده. عینن په دغه هایکو لیکنه کې مې پښتو هایکو له جاپاني هایکو سره پرتله کړې ده او دغه د پښتو هایکو برتری مې عملا په دغه هایکوګانو کې
خود
زله ولید
او خپل باندې د هایکوګان هم لیکلي
او لیکلي مې دوه.
دا کتاب
باندې شاله چاپېږي، دا به ډېر ژر یو ورخه چاپ شوی دی. اوس مې نورې هم ور باندې زیاتې کړې دي او یو بله سریز هم ور باندې لیکلې ده. انشاءالله چې په نږدې وختو کې به دا بیا تازه چاپ شي.
استاده پرته له هایکو غزل نظم دام لیکي؟
بله، زما تقریبا یو د غزل ټولګه هم چاپ ته آماده ده چې تورې سترګې سرې شي. دا د غزل غزلونو ټولګه ده چې تورې سترګې سرې شي. اوس دا آماده ده، بیخي آماده ده، خو مسؤلیت زیات دی، مسؤلیتونه زیات دي. انشاءالله چې دا به چاپوم. او بل ننګیالي نظمونه، د ننګیالي نظمونه په نوم باندې زما یوه ټولګه آماده ده، دا هم انشاءالله چې دا تکل لرم چې دا به هم چاپوم.
پوهاند صاحب د څېړنې د برخې راته ووایه، کومې کومې برخې کې د څېړنې کړي؟ ځکه ستا خو تدریسي کتابونه هم شته.
داسې تحقیق مقالې دا خو ما زیاتې لیکلي او ټول د پوهنتون په علمي مجله کې چاپ شوي دي، هغه د طالب تربیه پوهنتون په علمي مجله کې چاپ شوي دي، کابل پوهنتون په دې ورنې مجله کې، د دری ډپارټمنټ په ادب مجله کې دا چاپ شوي دي. نو هغه نمونه اوس ماته ډېر کم براشي. مثلا رحمان بابا یوازې صوفي شاعر نه دی، یوه مقاله د علمي چې چاپ شوې ده. دغه سه صلاح نور مقالې ډېرې دي. د پوهنتون اثر مې معاصر منظوم منتخب متون پایقت کی یو تعلیف دی ولی زمنن تنقید او تحقیق هم لري دا ماده دی خو دا هم زه کوشش کوم چې چاپ کړم.
ښه، نو ستاسو د خبرونه به زموږ د اوریدونکو خو بیا بوی اوریدلی هغوی سره اوس په زړه کې تلبسه شعر د پوهان صاحب بیا هایکو واورو څو هایکوګانې واورو یا یو غزل واورو.
زه به د غزل په اړه خو ما په دغه شعرونو کې یو څه یعنې ابتکارات هم لرم. مثلا بی قافی غزل به چا نوی لیکلی، ما بی قافی غزل لیکلی دی او زما په دې ډیزرتیشن کې انشاءالله چې پزه شوی دی هغه ډیزرتیشن هم انشاءالله چاپ لاندې دی.
ډیزرتیشن د کانسپټ چی شپاره؟
ډیزرتیشن مې د سید شمس الدین مجروح د شاعری هنر.
ها ها، خنوز به ستاسو هایکوګانې واورو.
له دغه پوهنتون هیله نشي رب دې فلچر د چا هم نور ولی او مړ هغه به هم دغه وروزی. چیرې هایکو کې چې تنقید طرز نیوکه نه وي لکه هنداره بې جوهره چې تصویر نه ښیي مړه جاپان څه او د چرګ مالګر څه تللې لاڅد. او یو ډېره جالبه مسله دا ده چې په پښتو ادب کې خو هایکوګانې ډېرې لیکل شوي دي، ولې مهم خبره دا ده چې په دري ادب کې زمونږ په افغانستان کې کنه په دري ادب کې هایکو چا نه ده لیکلې. نو لومړي ځل دپاره په دري ادب کې هایکو ما لیکلې ده. یعنې دغه هایکو مې چې ما چاپ کړې وه په دې کې د پښتو هایکوګانو تر څنګ یو څو دري هایکوګانې هم شته. نو زه دا کولای شم چې په دري ادب کې د هایکو اساس چې دی هغه ما لیکلې ده. کوی زه به درته ووایم.
شاد اورو.
سپنگر دری های کنم دی گفتم جوانی گدهی نزی بر تورا کوش بیشه دیگری برگزینی. گفت سپنگرم آقا گدهیگر نی. نو بلده وسمن گفتم شواه واه گیسویت شام شام است. به تبسم گفت مقبول چشمان است. حریفش فرمود وسمه بس ارزان است.
ډیر مننه جناب پوهان صاحب کور ودان چې خپل قیمتي وخت موږ ته راک ژوندې اوسي.
هیله کوم ډیره زیاته مننه.
تاسو له ازادي رادیو نه رادیوي مجله اورئ. اوس د زرپانی واره رسیدلې او د زرپانی نننې پانمو د ګلالیو کوچنیانو لپاره ځانګړي کړی ده. ترنو ماشومانو په نننې زرپان کې تمنا وحیدی راغلی او تاسو ته وډې رخواګه کوچنی کیسه دراوروي. راځي چې دغه کیسه چې شپنه او خاپيري نومي په شریکه واورو.
زرپانا شپنا او خاپيري نن له سهارا تر مازیګره کوچنۍ شپنې د خپل رکشيوي ګډ پس پسې د غره لمن ټوله چان کړه. ډېری چغې وهلې خو پسې پیدا نه کړ. شپنه خفه وه. نن غرمه ډوډۍ هم نه وخوړلې. د یوې لویې ډبرې پر سر کېناسته، خپله غوټه یې پرانیسته، پیاز او وچې ډوډۍ ته یې وکتل خو زړه یې ورته ونه شو. په ژړا یې پیل وکړ، و زما پسه و ته چیرې یې؟ ژړا یې زور واخیست او خبرې یې په سلګو کې ورکې شوې. له څو شېبو وروسته یې یو خوږ غږ واورید. پسه دې ورک دی؟ شپانه غلی شوه، اخوا دیخوا یې وکتل خو څوک په نظر ورنغلل او بیا یې په ژړا پیل وکړ. بیا غږ شو، څه شوي شنوګۍ؟ زه یم خاپېری، د غرونو غرسنه یې. شپنه بیا غلی شوه، په حیرانۍ یې اخوا دیخوا وکتل. له لرې په یوې لویې ډبرې یوه ښکلې نازکه پیغله ناسته وه. هغه له رنګه تکه سپینه ښکارېده، ښکلې وزرې یې وې او په لاس کې یو زرینه لخته هم نیولې وه. شپنه یوه شیبه ځیر شوه او غږ یې وکړ، څوک؟ خاپېری وخندل، زه هم ستا غوندې شپنه یم. شپنه یې د ځان پر خوا وبلله. کوچنۍ شپنه منډه ور واخیسته او ورغله. ډېره هڅه یې وکړه چې په ډبرې ورپورته شي خو ونه توانېده. خاپېری راښکته شوه. شپنه وپوښتل، زما هغه ګډ او خوار پسه خو دې نه دی لیدلی؟ خاپېری وویل، ولې په پسه دې څه شوي؟ کوچنۍ شپنه بیا په ژړا شوه او ویې ویل، پسه مې ورک شوی، بېګا ته به یې لیوه وخوري.
خاپیره شین خاله شپنه ده زن خواته نگده کرا آور تا یو ویل نو تا چی روی چه پس ده ورک شو؟ شپنه زر زواب ور کر زی چینه تا ده بوس کلو لپاره تلی وم چه راق لم پس می ورک و خاپیره پختنه وکڑا زی پیدا کم؟ شپنه وخ که پاکی کرده تی پیدا کوشی؟ خاپیره زواب ور کر هو کوخخ باو کم چه در تا پیدا کم؟ شپنه وویل خا نوزر کوا ما تزما پس پیدا که چنا وقتا کیگی حسن لیوانی وخوری. خاپیره ده دبر شاده تاوشوا او لسو شیبه وروسته یه یو دیر لوی او خایسته پس چه دیر چاق او پوخو پتو لماره نیوله یو ده شپنه مخیطه ودرا و خاپیره وویل وخلا دستا پس. شپنه یوه شیبه زیر شوا بیا لپسه تاو را تاو شوا وی ویل نه نه دست ما پسه ندهی از ما پسه کچنای او پیوی پخه گرد دهی وگه هم نیم پری شوای دهی خاپی ریخ پل زرین لخت و خوازه والا او وی ویل تو گرد او سم سکوی خوام دست تا پسه شو او کورتهی لزان سر بوزه شپنه ویل نه نه از ما پسه کچنای دهی زم خپل پسه غارم ده ده بل چا دهی خاپیره بیا لیوی دباری پناشوا دازلی یو پل دیر خکل یو لوڑه یو دک پسر آوست پسر دیر رنگین و خان و لوی لوی غگونه یو و شپنه تا یو ویل چه امده بستا پسوی خوش پنه بیا تینگار وکر چه دا پسر دیر لوی و خان دی او ده حقی پسر کچنه یو پپخه گرد دی خاپیره ورته وویل چه همدا پسه دی ورکشوی پسه په بدل که واخله زکه یو خو قیمتی او بل غوخان دی مگر شپنه تینگار کوو چه یواز خپل پسه غواری خاپیره یوشی با غلشوا بیا یه شپنه تا جمنه وکڑا چه دازل با خپل پسه حتمی ور پیدا کوی خاپیره بیا لده باری پاناشوا لسو شی بوروس تا خاپیره یو دیر خیرن او پک پسه چه وره هم رجیدلی یو پو یوی پخه گرد و راوست ده پسه پا لیدو ده شپنه پسی را که خوشحالی راغلا او ده پسه پا طرف یه من دکڑا لپسه ای لاسونه تاو کرل او پا حیران تیایی ورتا وویل هو هو ام دا گرد زما پسه دای خاپیره چی ده کچ نیش پنه صداقت وکوت اغای پر سرخ کل کرد او پا تی دو نور غوخان و قیمتی پسونه هم کچ نیش پنه تا ورداله کرل او ورته یه وویل دروغ مو بدبخته کوی خو پا صداقت او ریختیا ویلو نیک بختی اخستل کیگی
ده مجله ورسته برخه او ریخمین خیال ده او پا دی برخه کی دکلمشوی شیرون آورو خاموشی صدا ده غوغا غیگه کی سوک سلامت تی ده بلا غیگه کی خاموشی صدا ده غوغا غیگه کی سوک سلامت تی ده بلا غیگه کی بس لطیرون و رست مخ ده اسمان زری زری شی درنا غیگه کی بس لطیرون و رست مخ ده اسمان زری زری شی ده رنا غیگه کی نزه ده چاشم و نه سوک زماش و الحسی مزل ده ده هوا غیگه کی په خوشبویه پسی وران زده گرزم ژوند لټوم دی او چا غیگه کی غوبل جوړ ده خو انسان په دنیا نشته غوبل جوړ ده خو انسان په دنیا نشته او وړنده تیاره خوره ده رڼا نشته ازرائیل پارام مسا واخله ازرائیل پارام مسا واخله شاته مګوره هیڅوک د ژړا نشته یو مزدور په ژړغونی انداز وی خوشاله شته خو په برخه زما نشته یو مزدور په ژړغونی انداز وی خوشاله شته خو په برخه زما نشته دا ژوندون دی دا دنیا ده او دا مرگ دی دا ژوندون دی دا دنیا ده او دا مرگ دی تش الفاظ دی پکې ټکې معنا نشته بیا محبوب دی بیا جانان دی بیا باران دی
بیا محبوب ده، بیا جانان ده، بیا باران ده، بی خوندی ده پس اینو که درزا نشتا.